شو دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو. د وچکالۍ په اړه پکې بحث کیږي. میلمه هم ورته راغوښتل شوی. تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. خو اوس لاندې خبرونه له صفي الله ستانک زینه اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست له 1 رئیسې 290 میټریک ټونه طبي توکي افغانستان ته استولي دي. د جرمني پر یوه لویه لار لس افغان پناه غوښتونکي په یوه لاره کې موندل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له افغانستانه د 30 ټنه زلغوزو ورسېدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویه نښه بللې ده. د کورونا ضد واکسین له لګولو سره سره د سپینې ماڼۍ د ویان د جین ساکي د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. پاکستان کې د تحریک لبیک ګوند د مظاهرو د پای ته رسولو هوکړه کړې ده. او رسلاغه چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیشن پرون یک شنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ.
لاسفی ولاستانګ زیمو لاند خبرونه واوریدل. د سره پات شي او نس بحث هم درته لري. د وچکالۍ پر موضوع راڅرخي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسفه يم چې حکومت
ته کېږي کله چې کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه 25 دقیقې د ازادي رادیو نیوز بحث خرغلیزه صفی الله ستانګزیم. دا اونې 25 دقیقو کې په وچکالۍ باندې بحث کوو. ژمی را روان دی. د اوبو د زیات مصرف د مخنیوي لپاره څه کوئ چې راتلونکی کال د وچکالۍ سره مخ نه شئ؟ په دې تړاو کارپوه هم په بحث کې شته. که څه پوښتنه یا نظر لرئ کولی شئ د ازادي رادیو واټساپ ته چې مخکې موږ شمېرې اعلان کړي او بیا هم تاسو ته وایم 00420211420 باندې زنګ راووئ یا خپل غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. همدارنګه په سکایپ کې هم کولی شو ستاسو غږونه راواخلو یا زنګونو ته جواب ووایو. آزادی ټکی راډیو زموږ د سکایپ آدرس دی. خو لومړی به راشو میلمه ته. د پوهنتون استاد او د اوبو د مدیریت متخصص چې دامګړی د خپلې دکتورا دوره د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې مخته وړي ښاغلی محمد عاصم مایار زموږ میلمه دی. مایار صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې په دغه شرایطو کې حاضر شوئ خبرې وکړئ. پوښتنه دا ده چې د وچکالیو په ارتباط باندې خلک خو به پوهیږي چې وچکالۍ د اوبو کمښت دی او فصلونه د همدغو اوبو د کمښت له امله سوځي، مګر اصلي علت څه دی؟ علم څه وایي په دې رابطه باندې؟ ولې وچکالۍ راځي؟
ډېره مننه تاسو د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. په دې هیله چې زموږ هېواد هم د وچکالۍ او د اغېزو څخه یوه ورځ خلاص شي او زموږ هېوادوال له دې ستونزې څخه په امان کې شي. فاصل کې اقليمي د هوا حالات درې برخې لري. یو نورمال شرایط، یو هم لوندوالی دی پکې چې ډیریږي، یو هم وچوالی دی. نورمال شرایط هغه شرایط ته موږ وایو چې په اوږد مهال په وخت کې یو مناسبه کچه اورښت چې کوم اندازه شوی دی د هماغه په اندازه باندې نورو کلونو کې مورښت راشي. خو په اوس وختونه کې د تیرو څو کلونو کې ستونزه د اقلیمي بدلون لري. اقلیمي بدلون البته دغه ته ویي چې هوا یو څه ګرمه شوې او د همدغه لامل په اوبو په سرچینو باندې دا دی چې په دې کې دغه تغییر او بدلون راوستی دی. دا چې لامده کلونه یې ډېر لامده کړي دي او وچ کلونه یې ډېر وچ کړي دي. دا په دې معنا چې سیلابونه هم زیات شوي دي او وچکالۍ پېښې هم زیاتې شوي دي. نو د همدې هوا د حالاتو په تناسب باندې که موږ ورته په علمي لحاظ وګورو، د بحر د سطحې تودوخه درجه کې تحولات ډېر شوي دي. هلته چې کله د بحر سطحې د تودوخه ټیټه شي، لانی نا پیښه پکې رامنځته کېږي چې هغه پایلې په افغانستان او منځني ختیځ باندې وچکالي راځي. خو برعکس په استرالیا په نورو ځایونو کې د اورښتونو لامل کېږي. همدارنګه په امریکا کې هم د ځینو برخو کې وچکالۍ راځي په لاندې ناپېښې. خو که چیرې د بحر سطح تودوخه لوړه شي، له هغې قبله بیا په افغانستان او دو سیمه کې سیلابونه راځي او په استرالیا کې به برعکس په هغه وخت کې وچکالۍ وي. چې متاسفانه په دې وروستیو کې دغه پېښې د نورمال کچې په اندازه باندې ډېرې شوي دي. یعنې که موږ ورته پخوا کلونو پرتله وګورو، بله،
هغه وخت کې ما غوښتل دلته وکړم چې دغه د وچکالیو د تاریخ په ارتباط باندې، ځکه چې اوس خو پرون هم د جیشل مشرانو د سرمشریزي هغه اصلي بحث هم دغه د وچکالیو د اقليمي بدلون چې عوامل بیا وچکالی دي او بیا د لوګي او فقر زیاتېدل دي، په ټوله کې په دوه باندې بحث وکړ. دوی تر ډیره پورې د راپورونو په اساس باندې یوې مسلې ته سلا ته ونه رسیدل چې دغه د تودوخې مخنیوي په څه شکل باندې وکړي. فکر کوي چې دغه کال په کال زیاتیږي که څنګه په خوا څنګه و دغه
اصل کې اقليمي بدلون د په هوا کې او فضا کې د کاربون د غازونو څخه مزګي کې چیرته کومه صنعتي انقلاب ته وګورو، دوی هلته ځغال او دا شون ډیر استفاده کول د ټول هوا ته چلا شي، په دې اساس کې هلته د نور شعاع چې راوګرځي دا ډیر چسپیږي او برعکس ځکه بیرته میشن یا پریږدي چې بیرته هوا ته لاړ شي، نو دا د ځکه اتموسفیر ګرموي او دا چې کله ګرم شو دی اوبو سرچینې مستقیما اغیزمنې کوي، هغه په دې باندې چې هلته وریځې واورې ولې کېږي، یخچالونه ولې کېږي، او همدا سیستم چې پخوا د زرګونو کلونو په اساس باندې و دغه تبدلون ورکي، او دا بدلون دومره هغه دی چې انسان یا بشر نشي کولی د بدلون سره توافق وکړي او ځان ورته را جوړ کړي، نو په دې اساس چې دغه متضرره کېږي. په جیشل غونډه کې هم ځینې اقدامات وشول، مثلا په لویو شرکتونو باندې مالیه ولګول شوه، هدف هم دا دی چې دوی وغواړي چې دغه کاربون کچه راټیټه کړي. پخوا کلونو کې که موږ ورته وګورو، مثلا سل کاله وړاندې د اقلیمي بدلون دا شی کم و، هغه وخت کې نفوس هم کم و، اوس دوه ستونزې شوي دي، هم پیکې زیاتې شوي دي او برعکس نفوس زیات شوی دی چې دا آسیب پذیري د دوی لوړوي. نو په لومړی چې اقلیمي بدلون وپېژندل شو، هغې د هغه په 1938 کال کې و، نو دغه څخه راځي بیا په د تیرې پیړۍ په اخر پای کې ډېر فعالیتونه به د اعلی ترګ په پایل شول چې تر څو دې مخنیوي کې، او بل اخر په پاریس کې په 2015 کې دا غونډه وشوه چې دا باید کنټرول شي او د دې مخنیوي باید وشي. خو په تیر شپږو کلونو کې بیا څومره چې توقع کېدله هغومره فعالیت ورته ورنه شو، یعنی دوی خپل هدف دا ټاکلی چې 2030 کې به دوی اغیزمن کار کوي، خو په تیر شپږو کلونو کې دوی دومره ډېر څه ونه شوای کړای چې څومره چې ژمنه کړې وه. نو په همدې اساس باندې اوس دوی باندې ګوته نیول کېږي چې دا فعالیتونه باید تشدید شي تر څو موږ نورمال حالت ته راوګرځو. خو په اوس وخت کې که موږ د لوی مقیاس د ټولې نړۍ ته وګورو، هغه به دا شي چې تر 2050 پورې دا ډېره ناممکنه ده چې دا به راوګرځي بېرته نورمال حالت ته. نو موږ به تر هغه وخته پورې وچکالۍ او سیلابونو زیاتوالی ووینو. متاسفانه دا باید ویم چې دا تر ډیره پورې په افغانستان په دې فعالیتونو کې د اقلیمي بدلون ونډه نه لري، دا د لویو صنعتي هیوادونو تر د فعالیت او د صنعت پایله ده چې دا ستونزه راپېښه شوې، او افغانستان د نورو هیوادونو د دې څخه متضرره کېږي.
دلته غواړم خغلی مایار ډیرو بخې د تودوخې په ارتباط باندې څه فکر کوئ؟ آیا په ژمي کې چې په افغانستان کې په لویو ښارونو ګڼ مېشتو ښارونو کې څه سون توکي وي غیر معیاري غیر سټنډرډ او ټول کابل او ټول ګڼ مېشتي ښارونه له دوړو ډک وي، فکر کوئ دا اغیزې نه لري خاصې د تودوخې په ارتباط باندې که څنګه؟
دوا دلته باید موږ یو شی تحقیق کوو، هغه دا چې یو په لوی مقیاس باندې کار دی، یو په موضوعي مقیاس باندې کار دی. مثلا د موږ ښارونه که په نظر واچو، دا یو ډېر کوچنۍ سیمه ده تشکیلوي، او د افغانستان تولید په کاربن ډای اکساید او دې غازونو کې چې هغه 0.09% دی، یعنی بېشي 0.09% دا ډېر کم دی. موږ په ډېر افغانستان په ډېرو ټیټو هېوادونو کې دی چې دا اقلیمي بدلون غازونه تولیدوي، خو برعکس نو متضرر هیوادونو کې بیا په نهم مقام کې دی چې دا ډېر لوړ دی، یعنی موږ مجموع کې د دغه ستونزې څخه ډېر زیات اغه کېږو. خو په ښارونو کې چې کوم دا هغه کېږي، دا تر ډېره پورې کچه یم لږ ده او موضوعي ستونزه پېښوي، یعنی د ښارونو هوا ککړې وي او هغه اوسېدونکو ته ستونزې پېښوي. که چېرته د لوی مقیاس سره وکتل شي، دا په نورو هېوادونو په پیمانه باندې ډېره کمه ده.
مننه کوم ښاغلی مایر،
افغانستان نه شو ملامتولی چې دوی دا پېښه راوسته کړي، بلکې دا د ټولې نړۍ او مشخصا د پرمختللو هېوادونو یوه ستونزه ده چې دې څخه د نورو هېوادونو متضرره کېږي. او بیا په پاریس کې همدا پرېکړه وشوه چې د پرمختللو هېوادونه به د متضرره شوي هېوادونو سره مرستې کوي تر څو دغه د اقلیمي بدلون اغېزې را کنټرول کړي. هم دا اساس و چې دنی پروپوزلونه په تیر کلونه کې افغان دولت ورته وړاندې کړل او بعضو برخو کې سپانسر هم شول. یو څه د ظرفیت د ټیټوالي له امله و که موږ ورته وګورو مثلا د افغانستان په ګاونډۍ کې هند او بنګلادیش له دوی څخه ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کوي په همدې چې مثلا دوی د اقلیمي بدلون څخه متضرره شوي دي.
بله مهرباني. وعلیکم مهربانی.
میرویس اخلاقی لنګ سلام د هلمند ولایت نه.
بخیر راغلی مهربانی. وکي موضوع خو به مو اوریدلی و تر اوسه پورې په هلمند کې د وچکالیو پر ارتباط راته وای او خلک څه حالت لري هلته؟
واکه نام څنګه زې صاحب تر ډیره هاله پرې درته مو په هلمند کې بو وای چې زموږ اکثر وګړي د وچکاری څخه بيخي سخت تکوي. ځینو که څه کړلې و یعنی جواري غنم کړلې و هغه باندې وچسوله ځکه چې د وټر په موام واس نه پرې سيته. زموږ زمي وزنې غشتنه ده چې دغه بو وس خو د جمه پر رسیدو دی بای چې تر ډیره حد پر خصوصا وب مزر کنټرول کو بیا ځای مصرف نو کو کوي.
مننه کوم د دوی غږ مو واورېده که کوم بل اورېدونکی هم وي راخلوي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقې ونیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو. تر دې دمه پورې د وچکالیو په رابطه باندې خبرې کړې دي د اوبو د مدیریت متخصص ښاغلی محمد عاصم مایار شته. له دوی که کومه پوښتنه لرئ د وچکالیو په رابطه باندې یا د اوبو د ساتنې د کمښت نو خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مهرباني نوم مو واخلئ او له کوم ځایه مو زنګ راوالئ.
د پروګرام له اړخه د هلمند
مهرباني وکړئ صاحب پروګرام خو به مو اوریدلې وي څه پوښتنه یا نظر کولای. فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده په افغانستان کې. یو اوریدونکو بل هم لرو چانس به ورکو چې خبري وکړي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو مطرح کړئ. زما غک اوری لطفا خبر یو کی
تاسو مننه سنې زې صاحب بلا بیا افغان د هلمند د ولایت نه د سرلګر باید چې طالبان یو یا نه یو مشر و ستای سره مې ما به خبر د اس په مژه پښتنې کړه وای دا په هلمند کې ډیره مشکل راغلی دا او کښتنه دا غاښ وې چې سوي دي شنه کښتنه و چې فدوه بنست. حال دا چې هلمند په افغانستان کې یو د وبو لرونکي ولایت هم وزيات نو متاسفانه به ته وسته لپاره په هلمند کې وبې کې کمی سوي دي.
او مننه مننه. یو بل اوریدونکو ته وخت ورکو. مهرباني وکړه.
السلام علیکم.
سلام ستړي مشه مهرباني وکړه.
سلامونه تاسو او معلوماته نیکلی او سمته هلمند څخه لږه خبرې کوم. دا خبره د پیشرفته مملکتونه دا ډیر څخه په دغه مملکتو کې یا د دې په دغه کې نه کوي چې مثلا بیا یو کومه کوسره وکړي یا توانونه ورسوي په هر طرف باندې توانونه د متضرر دي د دولتونه. مثلا موږ غواړو د امارات څخه د خپل د امارات څخه چې دغه اوبر کنټرول کې د هلمند یو دغه وکي د هلته هلمند کې ډیره سطح د اوبو سطح تللې ده چې نږدې یو څلو شل متره په بعضې منطقو کې د اوبو سطح کښته شوې ده. دوی باید دلته خپل پر دغه چې دا مخلوق متضرر دی ډېر د دې وچکلۍ څخه او زما 3 کاله عمر دی په دې 3 کاله عمر کې دغه چې وچکلي نه زما نه ده په یاد لکه دغه تېره چې سوله په دغه کال زما هېڅ نه په یادېږي چې په هلمند کې به هېڅ باران وي سوه یعنی هېڅ باران ونه شو.
سمه ده. مننه ستاسو خبرې مو واورېدلې. کور مو ودان لیلمند د موږ ډیر اوریدونکو زنګونه راولي او په واتس اپ او سکایپ باندې او دوی ویل چې په دغه ولایت کې نسبت نورو سیمو ته وچکالی ډیره لیدل شوې ده او خلک په تکلیف دي. ښاغلی مایار پوښتنه د اوبو د ساتنې د کمښت هم یو اوریدونکي مطرح کړل او که ځینې پوښتنې تاسو یادښت کړي وي مهرباني وکړئ. مننه. ما سره
یادښت نیولای دی. اصل کې وچکالی هم چې کله پیښیږي دغه له کبله یو دا چې اورښت کمیږي په ځینې سیمو کې کمو ورته وګورو په مثلا هلمند او قندهار او روزګان د سیمو کې ورخ کم شوی یا دخی نشته او کپور ته سیمه کې مثلا د افغانستان مرکزی سرونه ورته وګورو شیلته بامیان او د نور اندکوش بامیان ولایت کې اندکوش ورونه ده چې میرازي نو البته جمعې واور هم کمه شوی دا د کال په وروسته فصلونه کې وړه یو منای د واورې ولې کېدل چې لږ بي همدا د دې لامل کېږي چې بیا وروسته لاندې سیمو ته اوبه کمې شي. په هلمند کې د سخت سګنۍ وچکالۍ اغېز ډېر زیات و، ځکه چې یو دا چې اوبه کمې وې په کجکي بند ډک نه شو، کمال خان هم همدارقم لاندې سیمه کې بیا ډک نه شو، وروسته داله کې هم اوبه کمې وې، له همدې له کبله برېښنا هم کمه تولید شوې ده. دا ټول وړاندېنه موږ کړې وه چې مثلا چې اوبه کمې شي هغه برېښنا تولید هم ورسره کمېږي. دا اوس ځینو سیمه کې خلک ډېر برېښنا نه لري. د دې تر څنګ بل اغېز چېرته راغلی دی، په روسیه کې په افغانستان په جنوب سیمه کې د باوړیو کارول دي چې په سولار انرژي باندې د ځمکې لاندې اوبه راوباسي. البته ستونزه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه د اوبو کچه محدوده ده او هغه د تفریمانه نه دي چې خلاصې نه شي. نو په همدې اساس د ځکه چې اوبه کمیږي، یو علت یې همدا دی چې هلته ډېر زیات شدید استخراج روان دی د اوبو، برعکس ریچارج به نشته امیده که تا چوک اوبه نشارج که، یا ورخت کم شویده یا بل دا چه خلق هم زکی تا اوبه نریچارج که. البته پا دیمه بس بکو چی بسنگ خلق زکی تا اوبه ریچارج که و سمره اندازه باندین زکی تا بیرتا باید هدایت که زکی چه کده کارو نکریاد این زکی لاند اوبه خلاصی گی و پراتون که نور کلونه که به اوبه نوری هم علف شو. متاسفانه اوس څنګه داسې شوي چې نور هېوادونه هم افغانستان سره مرستې کمی کړي دي او هغه دا دی چې ځینې سیاسي تعاملات هم دي او ځینې دا دی چې انکشافي برخه کې پانګونه نه کوي. نو له دې څخه هم دا دی چې دا راتلونکو کلونو کې کال ته د اقلیمي بدلون اغېزې به نورې هم زیاتې وي د دې پرتله. نو له همدې قبله خلک باید پخپله څومره چې په واسطه وانو
اوس به په همدې موضوع باندې په بل موضوع کې پام دغه باندې بحث کوو چې خلک څه کولای شي بل اخره، ځکه چې کتاب سو د اروپا ځینی مثالونه هم ورکړي چې دلته خلک څنګه د اوبو د اسراف مخه نیسي، سره لدی چې دلته سندونه مشته او اوبه مشته او پریمانه اوبه لري، مګر بیا هم د اوبو په مصرف کې ډیر محتاط دي، ځکه چې میاشت په میاشت دوی ته د اوبو بل راځي او ډیر پیسې په اوبو باندې مصرفيږي، نو دوی ډیر احتیاط کوي د اوبو په مصرف کې او حتی په ځینو مسایلو کې هغه اوبه چې مصرف شوی دی هغه دوباره فلټر کیږي او بیا یې مصرفی، یعنی ډیر ترې کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې دغه مسله تر ډیره پورې نه لیدل کیږي. که د اروپا او د ځینو پرمختللو هیوادونو مثال تاسو ورکړئ او بیا یې له افغانستان سره مقایسه کړئ چې څه شیان خلک نه مراعتوي چې د اوبو د کمښت مسله پکې منځته راځي.
خو با معمولا د افغانستان کې د اروپا پرتله اوبه ډېرې زیاتې کمې دي، د اروپا ورخ زیات دی، خو بیا هم دغه دوی د نورمالو شرایطو پرتله باندې چې کله دلته هم وچکالي راځي خلک ځینې تدابیر په نظر کې نیسي چې د هغې څخه د اوبو مصرف کم شي. په عموم ډول د باران د اوبو زیرمه کول دا په ډېرو ځایونو کې معمول دي. د په لوی ښارونو کې داسې زیربنا او سیستمونه ورته جوړ شوي دي چې کومې اوبه استفاده شي هغه بیرته بیا تصفیه کېږي، بیرته بیا کرنه او ځینې نور موارد کې کارول کېږي، تر دې پورې چې د اوسیدونکو څخه غوښتنه کېږي. مثلا په امریکا کې د اوس په کالیفورنیا کې وچکالي ده ډېره شدیده چې تېرو اتیا کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. نو هلته د کورونو څخه غوښتنه کېږي چې باید اوبو مصرف کم کړي، تر دې چې په عموم چې کله شاور اخلي نو په شاورونو یې داسې شکل جوړ کړي دي چې هغه کې یو اوبه مصرف کم شي او هوا یو څه وکارول شي ترڅو اوبه ټیټي شي او د اوبو مصرف بیا درک ورسره کم شي. نو ډېرې دا کړنلارې دي چې دې په تدابیرو په نظر کې نیولو سره په وچکالۍ کې خلک اوبه سپما کوي ترڅو د اوبو زیرمې خلاصې نه شي. دا نه ده چې یو کس به مثلا په هماغه لحظه کې اوبه زیاتې لري او هغه کارولی شي، خو کالته به ممکن بیا داسې حالت سره مخ شي چې همدا ډېرې اوبه چې لري همدا به هم اوبه ونه لري. نو په افغانستان کې هم خلک کولای شي لومړی تر هر څه دمخه موږ ژمی په مخ کې لرو، په ژمي کې ورښت د افغانستان معمولا د نورو کلونو په پرتله ډېر دی. نو که څه هم یو شی بل زه غواړم ووایم چې دا راتلونکی ژمی هم د تېر کال په پرتله وچ اټکل شوی دی، یعنې دا چې سخت کال به بیا هم وچ وي متاسفانه او له کبله د وچکالي ډېر احتمال شته چې کال ته هم وغځېږي. نو د همدې فرصت څخه په استفادې د پیوادوالو غږ کوم چې باید تر له اوسه ځینې پروګرامونه یا شهرونه جوړ کړي تر څو د ورښت او یا د باران اوبه چې څومره کولای شي زیرمه کړي، ځکه ته یې ریچارج کړي. لومړی په هغو سیمو کې ریچارج کړي چې کاریزونه او چینې دي، تر څو هغه تغذیه شي او کال ته د هغه زر نه وچېږي، یعنې تر ډېر وخته پورې هغوی اوبه ورکولی شي. بل دا چې مثلا که موږ ورته وګورو کوم ته څوک چې شمسي کاروي اوبه وباسي، نو هغوی باید ټکي ته پام وکړي چې کاریز او د سیمو کې اوبه باید شمسي ونه لګوي، ځکه چې یو عامه سرچینه د اوبو دوی به وچوي.
بلې، همدغه ښاغلی مایر،
خلک د شمسي څښتنان هم باید د ځکه ته د اوبو په ریچارج کې فعاله ونډه واخلي، څومره اوبه چې دوی شمسي او په دې شیانو په کرنه کې مصرفوي.
بلې،
نو دا باید دوی بیرته زیرمه کړي د کال په اوږدو کې.
ښاغلی مایر، زه غواړم
همدلته د اوبو وچېږي، نو دا چې کال ته بیا د وچکالۍ ډېر احتمال شته. خلک باید، دولت خو تاسو وینئ چې امارات په واس کې دومره نشته ماشونه خلکو ته نشي ورکوی، نو دا ډېره لرې خبر ده چې دوی د اوبو باندې زر د اوبو په مدیریت باندې کار پیل کړي. نو همدې خاطر همې خلکو څخه غوښتنه هم دا ده چې که غواړئ د څښاک اوبه ولرئ الله اقل، نو سر له د وسه د ژمي په موده کې باید د بارانونو د ورښتونو
خغلی مایر، د اوبو د زیرمه کولو په ارتباط باندې به دولت خو پخوا هم ځینې خبرې کولې، مګر فکر کوي چې کم مصرفه لارې شته چې همدا اوس چې ستاسو غږ کوم بزګر اوري او په سیمه کې وچکالۍ او خطر شته، څنګه په کم مصرف باندې اوبه ذخیره کړی شي؟ څه فکر کوي، څه حل لارې دي؟ ممکن دوی ته نوي معلومه چې اوبه څنګه ذخیره کړي چې تر ډېره پورې وساتلی شي.
اوبو کم مصرف د سیم دی، خو لږ اقتصادي مصرف لري. مثلا کولای شي د اوبو لګونې هغه کومه معمولي کړنه لاره چې په افغانستان کې د ویالې نه چې اوبه کوي، دا ډېر زیات مصرف لري، وې دې مؤثریت بیا لګ دی. مثلا دوی کولای شي پایپ مرسته اوبو لګونه وکړي، ځینې باغونه په هغو باندې ولي اوبه کړي، خو هغه خپله یو اقتصادي مصرف په لومړي سر کې لري چې پایپو اخیستل او د هغو تړل دي، خو وروسته ګټه پیدا ده چې مثلا په لږ اوبو باندې ډېر زیات سیمه ډېر زیات باغونه اوبه کولی شي. نو که چېرته زموږ بزګر دومره توانایي لري چې اوس پایپونه واخلي، زما په نظر دا به ښه کار وي، د پایپو شبکه دې ورته جوړه کړي، ځکه چې وچکالۍ ممکن زیات شي. نو په دغه ترتیب موږ کولی شو ډېرې زیاتې اوبه زیرمه کړو، ډېره سیمه یا تر پوښښ لاندې راولو، یا همدا چې په لږ اوبو کې همدغه کومه چې اوسنۍ کرنیزه سیمه ده دا اوبه شي. نو په افغانستان کې ډېرې اوبه په کرنه باندې مصرفېږي، په کرنه کې چې لږ مصرف شي او اوبه زیرمه شي دا ګټوره ده. خو بل شی هم باید موږ هېر نه کړو چې مثلا که ځینې خلک اوبه ونه کاروي، دا بیا نو په سیند کې بهیږي ګاونډي هېوادونو ته. البته د سیندونو اوبو زیرمه کول هم خپل اهمیت او ارزښت لري، چې که چېرته هغه زیرمه شي ګټه یې لا ډېره ده او په د اړتیا په وخت کې به وکاروي.
بله، چې هغه د بندونو مسله ده. یو څه سیاسي برخورد هم فکر کوم د بندونو په ارتباط باندې پخوا راپور شوی دی چې ځینې ګاونډیان په دې خوښ دي چې افغانستان کې د برقونو یا د برېښنا بندونه جوړ شي، خو د اوبو په برخه کې ډېر مخنیوی ونه شي. څه فکر کوئ، دا سم دی که څنګه؟ ولې غواړي چې اوبه ډېرې هلته ورشي؟
هغوی خپله دا داسې یو هغه دی چې دوی اوبو ته اړتیا لري، او کوم څومره چې بې نظمي په افغانستان کې وي دلته بندونو باندې پانګونه نه شي کېدلی، او دا اوبه وړیا دوی ته ورځي. نو که چېرته په افغانستان کې انکشاف یا وده رامنځته شي، یو پرمختګ رامنځته شي، اوبه مدیریت کېږي او د هغه په اساس باندې کرنه او نور څه پراخېږي، چې بیا کولی شي ډېر خلک کته د خوراک مواد برابر کړي، نو په همدې اساس باندې د هغوی ګټه په دې کې ده چې دلته اوبو باندې کار ونه شي او وړیا اوبه ورشي، ځکه هغوی خپل هلته کرنیزې ځمکې ورته پراخې کړي دي، او په هغې کې بیا دوی خپل محصولات اخلي چې نورو هېوادونو ته یې صادروي. یوازینی لامل هم دا دی، د برېښنا بندونه تر ډېره پورې ورسره موافق نه دي. مثلا ګاونډی هېواد چې کله د اوبو افغانستان کې د اوبو خبره کېږي، ایران دا تل وړاندیز کوي چې افغانستان د لمر انرژۍ ډېره غله لري، او د بل خو د دوی ټول هدف دا دی چې د اوبو څخه د خلکو کام بلې خواته وړي. اما په اصل کې اوبه د اوبو انرژي او د اوبو کرنه دا خپل ارزښت لري چې بل شي بل بدیل په دې اړه نشته. داسې خاص.
بله، مننه کوم ښاغلی مایر. اوس د ازادي راډیو ځینې اوریدونکو په فیسبوک باندې هم چې موږ کله پوسټ کړی وو، هغوی ځینې پوښتنې او ځینې نظریات مطرح کړي دي. هغوی ته به لنډ وخت ورکړو، د هغوی نظریات به ووایم، که تاسو څه یاداشتول بیا ځواب ورکړئ. حضرت عثمان نوري له ننګرهار شینوارو لیکلي دي چې هزارناو سیمې څخه سږ کال کوم ویاله تېره شوې شوی دی یا نهر تیر شوی دی، هغه لمیاشت میاشت وج دی. په دې اکله که پوښتنه وشي چې آیا سږ کال د درونټې ډیم کم دی او یا کوم بل لامل لري. عاصم حقیار لیکلی دی د باران د د البته د اوبو د مخنیوي په حق لسپارښتنه کړي، خصوصا په سولري سیستم چې اوبو استعمال کیږي د ویل چې ډیر مصرف یا اسراف فکر راځي. و واحد له خوص لیکلي دي چې وچکالي لوی ګواښ دی او افغانان باید ورته چمتووالی ولري. د نړیوالو هم غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي. اشرف روحان لیکلي دي چې ډیره وچکالي لرو خو دولت د خبره چې ډیره توجه نه ورته کوي، باید اوبه مهار شي. دا ځینې نظریات او پوښتنې وي چې دوی کړې وي. د نهرونو یا د ویالو د اوبو د کمښت په رابطه باندې هم که څه وایي، ځکه چې مستقیما د سیمو د اوبو کولو یا خړوبولو لپاره دغه نهرونه ایستل شوي دي په اکثرو سیمو کې.
دقیقا په سیندونو کې اوبه په له دې امله کمه شوې دي چې واوره کمه شوې ده. چې کله واوره کمه شي هغه د سیندونو ته اوبه برابروي، نو هغه په همدې اساس مستقیما د دې لامل کېږي چې په سیندونو کې اوبه کمې شي او بیا کرنې ته ونه رسیږي. ځکه موږ د افغانستان کرنه هم دوه برخې ده، یو للمي کرنه ده، یو دا چې اوبو لګونه کرنه ده. نو که للمي کرنه خو متاسفانه سخت کال وسوځېده، حاصل یې ورنه کړ، کال ته یې معدې امکان شته چې بیا حاصل ورنه کړي. موږ خپله سپارښتنه خلکو ته دا ده چې دغه اوس میاشت کې للمي غنم خلک کړي، نو دوی باید یو څه وخت منتظر شي چې دغه بارخ کچه زیاته شوه، بیا که تصمیم ونیسي کرلو ته سبوي. ځکه موږ خپله چې کومې وړاندویلې کتلې دي، زه چې څومره ګورم معلومات لرم، سخت کال وضعیت هم د تیر کال په څیر دی. ورخت کچه کمه ده او للمي کښت حاصل نه ورکوي. نو په مارچ یا په فوت میاشت کې بیا یو څه بارانونه وي، خو ستونزه دا ده چې باران اوبه په دو هفتو کې د افغانستان څخه بهر کیږي. دا خپل هم یو لوی چیلنج دی د افغانستان د اوبو په اړه باندې. د همدې کبله د بندونو جوړول ورته اړین دي، تر څو اوبه په کور هیواد دننه کې زیرمه شي، دا وروسته په کرنه کې وکارول شي. اوریدونکي پوښتنه کوي، درنټې ډیم اوبه ښودلې وي؟ هو، درنټې ډیم اوبه کمې شوې دي، ځکه چې سخت کال واوره کمه وه. که موږ د درنټې نه پورته ورته ګورو، په نغلو کې اوبه ډېرې زیاتې کمې وې، چې ځینې تصویرونه یې موږ خپاره کړي او دا هغه شته. نو چې کله په نغلو کې اوبه کمې شي، هغه مستقیما بیا د نورو سیمو ورسره یو ځای کېږي. درنټه کې هم کمېږي چې د لاندې سیمو ته اوبه بالکل. دا یو جدي ستونزه ده په افغانستان کې. ما خپله زه چې کوم لیکل سپارښتنې کوم نړیوالو ته، دا دی چې د بشري مرستو په ځای، بشري مرستې په دې مانا چې خلکو ته د خوراکي مواد ورکوي، دې په ځای باید موږ په انکشافي پروژو باندې پانګونه وشي، تر څو په راتلونکو کلونو کې د وچکالۍ یا اقلیمي بدلون د اغېز څخه د خلک په امان کې شي. که چیرې داسې ونه شي او دا پالیسی کې بدلون نه راوستل شي، دا د خوراکي توکو کمښت به هر کال یا څو کلونو وروسته بیا تکرارېږي او خلک به پیسې یوازې خوراکي توکو مصرف باندې مصرفوي. نو د دې ستونزې د اساسي بنسټیز مخنیوي لپاره دا ده چې د اوبو په سرچینو باندې پانګونه وشي، هغه مدیریت شي او د ستونزه رامنځته نه شي. نو سخت کال هم راتلونکې میاشتې متاسفانه وچې اټکل شوې دي، چې د راتلونکو درې میاشتې پورې، د فبروري پورې د واورې چې ډېر احتمال دی واوره وورېږي، دا کمه ده. نو چې واورې کمې شي، کال ته به هم د سیندونو اوبه ورسره متناسبې کمېږي، او دا لامل دی چې خلکو نه د ما غوښتنه هم دا ده چې د باران اوبه د سر له اوسه تصمیم ونیسي چې زیرمه کړي، که د ځمکې په سر باندې یو یو متر یو نیم متر بندونه ورته جوړوي شي، داسې کار دی. که دا نه شي کولی، بیا ځکه ته د ژورې ورته جوړې کړي چې ځکه ته چانس شي، ځکه تر څو د دوی کویان او چینی څاګان کاریزونه او باوړۍ اوبه ولري. کوم خلک چې باوړۍ کاري، دغوی ته مې سپارښتنه داده چې د خپل مصرف په اندازه باندې خپل مصرف وسنجوي، چې په یو ورځ کې څومره اوبه استخراجوي، بیا هغه د کال په ورځو کې ضرب کړي چې څومره اوبه کېږي. هماغومره پیمانه اوبه هم ځکه ته چار شي، که داسې ونه شي، نو دوی پانګونه ټوله له خپل له ستونزو سره مخامخ کېږي، او په راتلونکي کې به دوی هم اوبه ونه لري.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی محمد عاصم معیار د شتوتګارد په پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د دکتورا د دورې محصل او محقق. له تاسو مننه کوم ښاغلی معیار، چې د اوبو د مهار په ارتباط او همدارنګه د وچکالیو په رابطه باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل. کور مودان چې د ازادي راډیو دا 15 دقیقې بحث مو اورید.